آقا رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا نظرانه یوسف زیم د خبرونه په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اوري.
د افغانستان جمهور رئیس او د اسلامي حزب مشر نن د سولې موافقه لاسلیک کړه. بان کی مون د سوریې د حلب په ښار کې په دولو روښتونونو باندې حمله جنگي جنایتونه وبلل او د ډونالد ترامپ او هیلری کلینټن ترمنځ نن په هغو ایالتونو کې انتخاباتي مبارزه کیږي چې د روان کال په پیل کې پکې بریالي شوی وو.
پاکستان نن وویل چې د هند له خوانه په کشمیر کې د برید لامله د دوی دوه عسکر وژل شوي دي او د امریکا کانګرس د اوباما له خوا د هغه لایحې ویټو کول بیرته باطل کړل چې د مخکې د 2011 کال د 11 سپتمبر د ترګریزو بریدونو قربانیانو ته د سعودي عربستان په خلاف د دعوې اجازه ورکړې شوې وه. درنو اوریدونکو، دغه رپورټونه د خبرونو نه وروسته اورئ. اوس زیبا خادم خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، د افغانستان جمهور رئیس او د اسلامي حزب مشر نن د سولې موافقه لاسلیک کړه. په هغه مراسمو کې چې په دې مناسبت جوړ شوی و، د اسلامي حزب مشر ګربالدین حکمتیار په خپله حاضر نه و، خو ویډیوي پیغام لیږلی و. په دې پیغام کې حکمتیار د جګړې له ډلو د اوربند غوښتنه کړې ده او همداشانې د بین الافغاني مذاکراتو دپاره په اقداماتو باندې تاکید کړی دی. ممتاز بهیر رپورټ را لیږلی.
ولسمشر غنی دغه مراسمو ته په خپل وینا کې ویل د سولې د موافقې اصلي هدف دا دی چې افغانستان له روان بحران څخه وایستل شي او ټینګار وکړ چې د هغه او د ښاغلي حکمتیار ګډه وظیفه ده چې جګړې ته د پای ټکی کېږدي او افغانان له اوسني ناورین څخه رابهر کړي.
د دنیا په هیڅ ګوټ کې واقعي سوله بې قیمته نه ده ترلاسه شوې. داسې نه کېږي چې میم زرما واړه زما. افغانستان د ټولو وطنوالو شریک کور دی او ټول باید یو بل پکې ومنو.
افغان ولسمشر یو ځل بیا د حکومت پر وسلوالو مخالفو ډلو د سولې غږ وکړ او ویل اوس طالبان او نورو وسلوالو مخالفو ډلو ته دا فرصت برابر شوی تر څو خپل لار معلومه کړي چې د افغان ملت تر څنګ ودرېږي او که د پردیو په لمسون په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکوي. په دغو مراسمو کې د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار فزیکي حضور نه درلود، خو د یو ویډیویي پیغام په ترڅ کې د سولې د موافقې سند لاسلیک کړ. ښاغلی حکمتیار په خپل ویډیویي پیغام کې د سولې موافقه د ټولو افغانانو په ګټه وبلله او ویل چې د دې فقیه په تطبیق سره به افغانستان تلپاتې سولې ته ورسیږي.
جنگ غوښتونکي او دودوی بارني حامیان باید پوه شي وي چې غلطه او شیطانی تګلارې غوره کړې. له دې لارې خپلو بدمرغو او شیطانی مخو ته نشي رسیدلی. دا وضعیت نور دوام نشي کولی. دوی د وضعیت له مارولو عاجز دي. دودوی غلطه تګلاره د نظام د مزید شړېدو او په پای کې په نسکورېدو منتج کیږي.
ګلبدین حکمتیار په افغانستان کې روانه جګړه د افغانانو په زیان وبلله او له ښکېلو غاړو څخه یې وغوښتل چې له وسلوالي جګړې لاس واخلي او د بین الافغاني خبرو لار غوره کړي.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو خبريږي. پاکستان نن وویل چې د هند لخوا په کشمیر کې د برید لامل د دوی دوه عسکر وژل شوی دي. د هندستان نظامی چارواکو نن په نیو ډیلی کې په خبری کانفرنس کې ویلي دي پرون ناوخته تروریستي ډلې د کشمیر د کنټرول د کرښې په اوږدو کې پناه کړې. د هند پوځ ډګر جنرال رنبیر سنگ د دغو عملیاتو قومندان ویلي دي د دهشتګرۍ ضد په دغو عملیاتو کې دهشتګرو او د هغوی ملاتړو ته غټه خساره واوښته. د عملیاتو مقصد دا و چې د دهشتګرو پلان شنډ کړی شي. د ویل موږ د نورو عملیاتو پلان نه لرو، خو د هند وسلوالې قواوې په بشپړه توګه د هر احتمالي خطر مقابلې ته چمتو دي. دوی ته پرون ډېر باوري معلومات لاسته ورغلل چې د دهشتګرو ډلې دې ته ځان چمتو کوي چې د کشمیر د کنټرول په سیمه کې عملیاتو کې او جمو او کشمیر ته ننوځي. هغه وویل د دغو عملیاتو مقصد دا و چې دهشتګران په خپلو اهدافو کې بریالي نشي. خو د پاکستان پوځ وویل عملیات نه دي شوي. پاکستانی چارواکو زیاته کړه چې په سرحد باندې د دواړو هیوادونو د قواوو ترمنځ ډزې تبادله شوې دي چې د دوی دوه عسکر پکې وژل شوي. چین د هند او پاکستان ترمنځ د تشنج د زیاتیدلو په حق له اندېښنه څرګنده کړې ده او له دواړو سره یې خبرو ته لاره خلاصه پرېښې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د سوریې د حلب په ښار کې د یاغیانو تر لاس لاندې په دوه لویو روغتونونو باندې حملې جنګي جنایتونه وبلل او هغه یې وغندلې. بان کی مون چې د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وینا کوله وویل په حلب کې وضعیت داسې دی لکه قصابخانه چې وي. بان کی مون دا تبصری په داسې وخت کې کړی دی چې اخواته امریکا ګواښ کړی دی که روسیه په حلب باندې د حملو د بندولو دپاره اقداماتونه کوي د سوریې د مسلې په سر ورسره روابط قطع کوي. په دغو هوایي حملو کې دا دوه روغتونونه د کار لویدلی دي. د ښار په یوه برخه کې چې حکومتي قواو پکې د 2.5 لک ډیر خلک محاصره کړي دي طبي فعالیتونه نور هم پسې محدود شوي دي. د استرالیا صدر اعظم بل کولم ترنبول نن ویلي دي چې روسیه به فشار واچوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د هڅو ملاتړ وکړي چې هغه کسان محاکمه کړي چې د 2014 کال د جولای په میاشت کې د اوکراین په ختیځ کې د هوایي قلمرو د پاسه د مالیزیا د هوایي شرکت الوتکه غورځولې ده. ترنبول چې نن په تاسمانیا کې خبریالانو ته خبرې کولې ویل د دغې الوتکې د ټولو وژل شوو سپرلیو په حق کې به د عدالت لپاره الوزلو ته ادامه ورکړي. مانگ دا امریکا غاق آشنا رادیو نغاگی گو دا سیمیاو نرهی خبرو نوری. دانالد ترامپ او هیلری کلینتن نن د پنجشنبه په ورځ په اغو یالتونو کې کمپین کوي چې په کې د روان کال په پیل کې په ګوندي انتخاباتو کې بریالي شي. ترامپ نن د پنجشنبه په ورځ د ایلینوی د شیکاګو په ښار کې د پولندي امریکایانو یو سازمان ته وینا وکړه. په دې وینا کې ژمنه وکړه چې د امریکا جمهور رئیس شو د پولند د خلکو ریښتینی ملګری به وي. هغه خپل کمپین د برتانیې د برگزیت څخه یا د اروپایي اتحاد څخه د برتانیې د وتلو د بهیر سره مقایسه کړ. د برتانیې په ریفرندم کې د برتانیې خلکو رای ورکړه چې دغه هیواد د اروپایي اتحاد نه ووزي. هیلری کلینتن بیا د چهارشنبه په ورځ د ورمانت د ایالت د سناتور او د خپل پخوانی انتخاباتي رقیب برنی سندر سره یو ځای د نیو همشایر په ایالت کې کمپین وکړ. راتلونکي څلوېښت ورځې به د راتلونکو څلوېښتو کلونو سرنوشت تعینوي. هغې وویل زه غواړم چې خپل کمپین هغه شان بشپړ کړم لکه خپل عامه خدمت مې چې پیل کړی و. هغې وویل په خپلو عامه خدماتو کې ما هڅه کړې ده چې د ماشومانو او کورنیو د حقوقو لپاره مبارزه وکړم. دغه زما د ژوند هدف و او د همدغه هدف لپاره به د جمهوري ریاست ماموریت هم ترسره کړم. د امریکا کانګرس د چهارشنبه په ورځ د عربستان په خلاف د سپتمبر د 18 نیټې د قربانیانو د کورنیو د شکایتونو د لایحې په هکله د اوباما ویټو لغوه کړه. دا اول ځل دی چې د جمهور رئیس اوباما ویټو باطل کیږي. د سعودي عربستان په خلاف د سپتمبر د 18 نیټې د تروریستي پېښې د وژل شوو او زخمي شوو کورنیو د عرض د کولو دغه لایحه سموده مخکې د امریکا د کانګرس د دواړو جرګو استازو تصویب کړې ده. سورز مخ کې اوباما د غلای هبی ټوکره خود چهارشنبه په ورځ کانګرس د اوباما ویټو په لوی اکثریت لغوه کړ. د امریکا د نیوجرسي په ایالت کې یو اورګاډي د دغه ایالت د هوبوکن په خار کې د اورګاډي د سټیشن سره جنگیدل دی. یو کس مړ شوی او د سلونه زیات زخمی شوی دی. د هوبوکن د خار نطاق د امریکا غږ ته ویلي دي چې دغه اورګاډي نن سهار چې عموما په سټیشن کې ډیر بیروبار وي د پټلۍ نه ووت او سیده په سټیشن ورغی. د مرکزی ترانسپورت چارواکی وایي په دې حقله تحقیقات کوي. د دغه سټیشن نه زرګونه خلک هر ورځ د نیوجرسي او د نیویارک د ښار ترمنځ تګ راتګ کوي. او د مرکزی افریقا د جمهوریت جمهور رئیس ویلي دي د ملګرو ملتونو نه غواړي چې د وسلو بندیز د ملک نه لري کی. جمهور رئیس فاسټین تادیرا پروند چهارشنبه په ورځ د امریکا غک فرانسوي څنګه ته ویلي دي چې دغه بندیز په 2014 کال کې مواجه وو خو اوس حالات بدل شوی دي. د وی انتخابات شوی دی، قانونی حکومت جوړ شوی دی او ملي اسامبلا شته. دویل مګه اوس دیموکراتیک مؤسسه جوړو او د وسلون پرته پاوز نشو جوړوله. د وی په ملک د بشري حقوقو وضعیت یو غټه اندېښنه ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې د راپورټ له قراره کوم 2.3 میلیونه خلک خیریه مرستو ته اړتیا لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ترنو اوریدونکو تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه
خبرونه اوریدل. لګروستبا د نن شپې د آشنا ټک په خبرونه کې د افغانستان اړوند د هغه یو